السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفي الله ستنګزیم تاسو د ازادي راډیو له لارې د یو ساعته پښتو خبرونه د عبیدالله په تخنیکي همکارۍ اوري. په روانه خبرونه کې اوري چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیره شپه طالبانو د ملي اردو پر سرتیرو حمله کړې چې شاوخوا 60 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. ولسمشر کرزي د دې حملې په خاطر سریلانکا ته خپل سفر ځنډولی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قسیم سولمل در اوروي.
سرکم پام کړی د څو خبرونو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبان لخوا د 19 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی دی. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پلازمینه کیف نن په دې ښار کې تر درې ورځنیو مظاهرو وروسته آرام و. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د 19 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د ولسمشر کرزی د ویاند امرستیالي عادل راز نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کرزی د وسلوالو د حمله په شدت غندلې ده.
بدون د شکه یو ډېر غمجنه پېښه ده او د افغانستان دولت او په مشخصه توګه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډېر کلکو توګه باندې دا غمجنه پېښه وغندله او همدارنګه د شهیدانو کورنۍ ته هغوی ته د صبر غوښتنه وکړله.
د کونړوالي شجاع الملک جلال هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. 60 تنه وژل او 2 تنه ټپیان کړل. ښاغلی جلال وایي وسلوالو 8 تنه سرتیر هم اسیر بیولې وه چې یو تنه وروسته له طالبانو څخه وتښتید. د دفاع وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو په دې پوستو حمله وکړه چې نشته د سهار تر اتو بجو روانه وه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه د دې شهر د نمول مراسم پیل شول. د دې نړیوالې غونډې د جوړېدو لپاره لمخ کې نه چمتووالی نیول شوی و. په دې اړه جوړ شوو مراسم کې د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان، د ملي شورا غړي او ځینې حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. ټاکل شوی و دا مراسم درې میاشتې مخکې پیل شي، خو د ځینو پروژو د ناتکمیله پاتې کېدو په خاطر دا مراسم وځنډول شول. آیسیسکو یا د اسلامي هیوادونو علمي او فرهنګي سازمان په 2008 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي ثقافت مرکز وټاکي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل وایي نور په دې لیست کې بدلون نشي راتلی او له امنیتي ارګانونو غواړي چې نوي مرکزونه ورته په ګوته نه کړي. ښاغلی مرخیل وایي چې جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6015 مرکزونه پرانیستي وي. هغه ویل چې په ټول هیواد کې 306 نوي مرکزونه بند پاتې کیږي. بیا هم د انتخاباتو اړوند یو خبر ده. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه 3.5 میلیونه په شرایطو برابر کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه کسانو چې وجد شرایط یې د رای کارتونه اخیستي دي او د دې جملې څخه 15% اخیستي.
شغله نوروی د رای د کارتونو د ویشلو لړۍ به د حمل تر دوهمې نیټې دوام وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات ته څه کم یوه نیمه میاشت وخت پاتې ده. د غرض د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایط برابر دي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له لنډې دمې وروسته. د اوکراین پلازمینه کیف نن په دې شهر کې تر درې ورځنیو مظاهرو وروسته آرام و. د اوکراین پارلمان پرون د ولسمشر ویکتور یانکوویچ د ګوښه کېدو او دغه د سیالي یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو لپاره رای ورکړه. میرمن تیموشینکو د شنبې پر ورځ د ازادۍ په څلور لاره کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهال لاغوی غوښتل چې خپلې مظاهرې جاري وساتي. نوموړی دغه ورځ غوښتنه وکړه چې یانکوویچ او د هغه متحدین دي د هغو لسګونو مظاهره کوونکو د وژلو مسؤول وبلل سي چې تېر اونۍ د اوکراین امنیتي ځواکونو لخوا په کیف کې وژل سول. د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ د ځای پاړه چې پرون له پلازمینې کیف څخه ووت لا تر اوسه معلومات نشته. د اوکراین رسنۍ وایي پوله ساتونکو ځواکونو یانکوویچ ته له ختیز ښار دونیتسک څخه د وتلو اجازه نه ده ورکړې. وسلوالو پروند عراق د پوځي او هليكوپټر وشته او د لند وخت لپاره په انبار ولایت کې یو شارګي ونیوه. په دې ولایت کې د جمعې لورز رئیس د حکومت تی ځواکونه وسلوالو سونیانو ترمنځ په نشټو کې لشت لژه 25 تنه وشل سوي دي. عراقي چارواکي وايي د انبار ولایت په کرمر شار کې د دوی د پوځ د هليكوپټر د وشتل کېدو په نتیجه کې د هغې څلور عمله وشل سوه. راپورونه وایي چې پرون د انبار په مرکز رمادي کې هم سختې نشټې سوي دي. او د دې محل وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړې لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د دغه پریکړې لیک اجرا چې لویدیځو او عربي هیوادونو یې ملاتړ کړی د سوریې له نږدې متحدانو روسیه او چین سره تړلی دی. له دوه اونیو خبر وروسته دواړو موافقه وکړه چې دا پیغام دې ولېږل سي چې خوراکي مواد، درمل او نور ضروري شیان باید د سوریې په درې کلنه جګړه کې له بندو پاتې سویو ملکي خلکو راونه ګرځول سي. روسیه ټینګار کاوه چې له پریکړه لیک څخه دې د بندیزونو خبرداری وایستل سي او د دې پر ځای دې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون څخه وغوښتل سي چې هره میاشت د پریکړه لیک د اجرا په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. ملګرو ملتونو وایي 9 میلیونه او 3 لکه سوریوال دا محل بشری مرستو ته اړتیا لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له محمد قاسم سلامل څخه واوریدل. ولسمشر کرزی په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو له امله سریلانکا ته خپل سفر وزنداو.
پیښه چې نن سهار په کونړ کې پیښه شوله او د غلامانه موږ نونس تنه ملي اردو سرتیری شهیدان شول، نو د دې غمجنې حادثې له امله رئیس جمهور خپل سفر سریلانکا ته وزنداو.
د انتخاباتو خپلواکې میشن وایي چې درې ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی او پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیرا په سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 13 کسان یې وژلي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او 3015 اف ام باندې اوریدلی شي. په کونړ کې دولتي مسؤلین وایي د غازی آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي، دوه ټپیان شوي او 8 تنه وسلوالو ځان سره ژوندي بولی دي. په ډېر نور حال له روح الله نوري څخه اورو.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه 3 بجې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند شلغشو په سیمه کې د ملي اردو په پوسټه برید کړي چې په کې له شلو زیاتو سرتیرو ته مرګ جوړه اوخته ده.
بد بختانه تیر شپه په 3 بجې باندې مخالفینو په حمله کړی ده. هغه کې تقریبا 40 کسه شهیدان شوي دي، 40 کسه اردو ملي، 19 کس تعداد خو یو وس پیدا شول. او څاڅه کاسې سر بولې دي ځان صداغه جمله نم یو کس را تختیدل ده داونه څنګه وسم جریان لري. موږ د پولیسي ملي، اردوي ملي او محلي پولیس ترې دي په مغجن ساحه کې دي. طالبانو ته مړي پراته دي، نور تلفات لا وسه پر ځای شي. او هغه ولسوالي مې دغه نه یو سرباز چې د جوړجان در تختیدل ده ولسوالي خلک خبر کړي.
هغه وای اوس هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او نورو افغان ځواکونو ګډ عملیات روان دي.
پوره معلومات به هم نشته ده وسم جنگ جریان لري. زموږ ولسوالان د نړۍ غازی آباد قماندان د اردو ملي، د کندک او د وسي قماندان د امنیت
والی وای داسې معلومیږي چې په پوسټه کې دننه داسې څوک موجود وو چې وسلوالو طالبانو ته د داخلي دوه او هلته د برید زمينه برابره کړې ده.
امکان ډېر لري چې کوم کس چې په پیره کې دا غو وسله سره رابطې وي، نو دې پر تقریبا په ودو گیر کړی دی. ولې چې هغه ټول مطمئنې چې را پیره ولاړ ده موږ په ودو باندې گیر کړی دی. داسې جنگ چې د راکټو او یا د توپونو او یا د لرې او د نږدې د برونو نه نشو هم داسې په ودو گیر کړی دی.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد به وای چې په برید کې 25 تنه دولتي سرتیری وجلی او وایي ځان سره ژوندۍ بولی دي. تیر کال همدا شپې ورځې وچې د غازی آباد ولسوالۍ په گاوند ناړې ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو د شپې لخوا په یو امنیتي پوسټه حمله کړې و چې په کې د ملي اردو ډېر لستنه وجلی وو.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ د پیښې له امله سریلانکا ته خپل سفر وځنډاو. ولسمشر کرزی دا پیښه غندلې او په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې دا حمله ښایي د هغې پیښې یو غچ وي چې پاکستانیو چارواکو ویلي د افغانستان په خاوره کې 23 عسکر وژل شوي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ډپام وکړئ له کابله د جمیلې ظریف راپورته.
تکل شوی و چې ولسمشر کرزی له سریلانکای چارواکو سره د خبرو په هدف د یک شنبه پورز د هیواد ته ولاړ شي، خو د کونړ د پیښې له امله هغه هیواد ته خپل سفر وځنډاوه. د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو په دوو پوستو د شپې په 4 بجو حمله وکړه چې د سهار تر 2 بجو یې دوام پیدا کړ. د کونړ چارواکي وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو 10 عسکر وژل شوي دي. د ولسمشر کرزی د وین مرستیالی عادل راز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پلان درلود چې سریلانکا ته سفر وکړي. دا سفر کنسل شو او علت د دې سفر د کنسلېدو دا و چې دا غمجنه پیښه چې نن سهار په کونړ کې پیښه شوله او د غلا مال موږ 9 تنه ملي اردو سرتیري شهیدان شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډېره کلکو ټکو باندې دا غمجنه پیښه وغندله. د شهیدانو کورنۍ
عادل راز وایي چې ولسمشر د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارله څو دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې 3 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې وسلوالو مخالفینو 23 پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژلي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د کونړ پیښه د پاکستاني چارواکو له دې ادعا سره بېرته ارتباط نه ده. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا د پاکستان د استخباراتي کړیو کار دی.
د عملیاتو پیچیدګي داسې ښایي چې پاکستانیان یا ISI دغه پخوانی سربازان چې د دوی اسیر شوی وو او پاکستانی طالبان یې وژلې وو مخکې افغانستان ته اعتراض درلود چې دا په افغانستان په خاوره کې شوی ده. احتمال ډیر دی چې دغه یو متقابله عمل دی چې پاکستان د طالبانو له لارې نه په افغانستان د اردو ملي په پوستو کې کړی دی. دا د پاکستان او د استخبارات کار دی او دا بالکل یو انتقام جویی ده د پاکستان لخوا.
د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن وایي چې په درنګ حملو کې د پاکستاني ترهګرو او طالبانو لاس وي. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه به تحقیقات وشي.
په داسې یو حالات کې چې د جګړې یوازې 2 ساعته تیر شوي وي څوک محاسبه نشي کولای. موږ نه پوهیږو چې په دې پیښه کې څومره کورني او څومره بهرنیان وو. له ارزیابي وروسته به معلومه شي چې چا پکې لاس لرو. موږ دا نشو ردولی. حتما بهرني طالبانو هم په دې پیښه کې لاس درلودو، خو اوس نه پوهیږو چې کوم بهرنیان.
هغه وویل چې د پاکستاني ملیشو وژنه او په کونړ کې د افغان پوځیانو په پوستو حمله دواړه تروریستي پیښې دي. وسلوالو طالبانو د کونړ د پیښې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو په پښتو وی پانه کې کتل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کا ازادي راډیو ټکی کام. یو شمیر پخوانی طالب مشران په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او یو شمیر طالب ترمنز او یو شمیر طالبانو ترمنز خبرو ته په پام وی چې ګمان نه کوي دا ډول خبرې اترې نتیجه ورکړي. طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې په دې مذاکراتو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو استادو ګډون نه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا تایید کړل چې د دې شورا او د طالبانو د پلاو ترمنز په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې شوي او پر دوام یې هم ټینګار شوی. په همدې حال کې طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له امریکا سره یې له ګوانتنامو نه د 2 تنو طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر خبرې ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
ځینې پخوانی طالب مشران د سولې د عالی شورا او یو شمیر حکومتي چارواکو د توقع خلاف په متحده عربي اماراتو کې د سولې وروستۍ خبرې اترې حاشوي او بې ګټې بولي. دوی وایي چې په دې خبرو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازو ګډون نه وکړي او دا ډول خبرې به هیڅکله لازم نتایج ونه لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې هڅې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې د سولې پروسې حقيقي جریان ته زیان نه بلکې ګټه ورسوي.
سولې خبرې وایي هغه وخت
امید وړ کېدلی سي چې د هغوی نمایندګي پکښې کوي. دا د طالبان د اسلامي تحریک په نوم باندې خبرې یا د اسلامي امارت په نوم باندې خبرې دا فرق لري. او زه فکر کوم چې اصلي حقیقي سولې ته که یو وخت جدي شروع کېږي نو څنګیزې هڅې شاید دغه اصلي هڅو دپاره ممید نه بلکې شاید نقص ورسوي او هغوی به وانګېري چې دولت اوس هم پر ویشلو باندې یا پر پرچه کولو باندې ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړل چې د دې شورا څلور کسیز پلاوی د طالبانو د تحریک له څلور کسیز پلاوی سره په متحده عربي اماراتو کې د سولې په هکله خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو د جنگ د پای ته رسولو او د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره پر لازمو هڅو او د افغانستان په دننه او بهر کې د نورو غونډو پر جوړولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د جمهوری ریاست په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی هم د شنبه په ورځ په ار کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار سره لیدلی. ښاغلی کرزی هغه ته ویلي چې د ملا برادر د بشپړې ازادۍ او د سولې پروسې د عملی پیلېدو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو څېړونکی اکبر اوریا بیا په متحده عربي اماراتو کې د سولې د خبراتورو په هکله د ښاغلي متوکل خلاف نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دا غونډه له امریکا سره په هماهنګۍ او د طالبانو له خوا له پاکستان څخه په خپلواک توګه شوي وي.
دا د افغانستان د سولې لپاره ښه زیری ده او زه فکر کوم چې په دغه خبره کې امریکي او دغه ډلې د طالبانو په ارتباط کې دي او پاکستان هم شاید چې کوم ارتباط ولري. خو دا حرکت یوازنی حرکت دی د جګړو په کلو کې چې لږ لږ مستقل ښکاري. اسلام آباد دی بلکې نه ډېر ګټوره ده. خدای وکړي چې په دقت تعقیب شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له مخکې نه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د آغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو د پلاوي خبرې اترې رد کړې وي او ویلي دي په دې خبرو کې د طالبانو استازي شامل نه وو. په عین حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې د هیواد د روانو پیچلو حالاتو له امله تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د قطر د حکومت په منځګړیتوب په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی وو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو هم تایید کړی و چې له طالبانو سره د یو امریکایي اسیر عسکر په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د څو طالب چارواکو د خوشی کېدو پر سر خبري پیل کړې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په غزنی کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه د دې ښار د نومولو مراسم روان دي. په دې نړیوالې غونډې د جوړېدو لپاره له مخکې نه چمتووالی نیول شوی و. سید شاه سقیم همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ بڼه د ټلیفون په کرښه دی. سقیم صاحب، مهرباني وکړئ، نوي څه پېښ شوي دي په دغو مراسمو کې؟
سلامونه سنګزای صاحب، نوې خداسي چندان خبره نشته. هماغه مراسم دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. په ښار کې چې له ځانګړو کسانو چې ولایت مقام کارشونه ورکړي له هغو پرته نور څوک د ګرځېدو اجازه نه لري. په موټرانو تګ راتګ بند ده، له ولسوالیو هم تګ راتګ بند ده. د موټرو حتی د کابل کندهار په لویه لاره باندې هم موټران نه شي تېرېدلی. مراسم ته د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ښاغلی رحیم راغلی وو، د ملي شورا ځینې غړي وو او د شاوخوا ولایتونو ځینې والیانو برخه پکې اخیستې وله.
ښاغلی سقیم، په دغو مراسمو کې آیا بهرنیو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه او که څنګه؟ او یا له تشریفاتو پرته داسې کومې ژمنې وشولې د افغانستان لپاره که څنګه په دغو مراسمو کې؟
په دغو مراسمو کې هغه لومړی مراسم چې روان کال د خود په کومشتمه باندې سرته رسېدلې وو، لمانځل شوي وو. دا بیا وروسته د هغه لپاره دې لپاره وو چې پروژې چې له همدې امله د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنین ټاکل کېدو له امله غزنین ځانګړې شوې وه. هغه نوې بشپړ ځکه ویل چې دوه مراسم د لمانځل، مګر اوس هم هغه پروژې زیاتې نه دي بشپړې، مګر بیا هم دا مراسم یو لمانځل تیر باندې هغه چې پورې نه وو. تیر ځنه هم داسې ډېر خوندور نه وو. خدا تر هغه نه څه کمزور وو، ځکه هوا یخه وه، نه ساړه وو او د تودولو کوم سیستم نه وو.
بلې، ښاغلی سقیم، پلانډو کې کراته وای د دې مراسمو د جوړولو ګټه دا و د غزنی لپاره چې په دغه خار کې لکه پرمختګ وشي لکه زینی بیا رغونی وشي. آیا هغه پروژې اوس هم نه تکمیل پاتې دی او دغه مراسمو تر سره کوونکو دغه پروژو د بیا جوړولو لپاره څه کار کړی دی؟ پلانډو کې کراته وای
د دې لپاره خو زینی پروژې دا اندرسو مثلا د خناب او ترازی دی تمدن هغه مرکز دفتر به جوړیږي همدغه هوایي ډګر او داسې نور شیانو مگر هغه شیان تر اوسه پورې هغه مهمې پروژې تر اوسه پورې نیمګړې پاتې دي تر اوسه هغه نه دي عملي شوي.
بلې په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم له تاسو څخه مننه کوم.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي نور په دې لیست کې بدلون نشي راتلی او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د نوي مرکزونو ور په ګوته نه کړي. ښاغلی مرخیل وایي چې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6015 مرکزونه پرانیستي وي. هغه وویل چې په ټول هیواد کې 396 مرکزونه بند پاتې کیږي. ښاغلی مرخیل زموږ له همکار احمد زبیر اجمن سره په دې اړه په مرکې کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون 14 مخته د ټاکنو د ورځې امنیتي ارګانونو سره مراکز لیست شریک کړه او هدف ته لیست شریک کېدو دا و چې څومره مرکزونو امنیت تامینېږي، د کومو مراکزو امنیت ورته نه تامینېږي او په کوم ترتیباتو خوشبختانه دا لیست اوس نهایي ده. په ټول افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون راتلونکو ټاکنو ته چې تدابیر نیولې دي 6015 مرکزونه دي چې په حدود د 1603 محلونه دي چې د دې جملې څخه 8950 لپاره دي په کې نارینه و لپاره او په داسې نهایي ده د دغه لیست اساس د خپلواک کمیسیون مواد انتقالې دي لیست په اساس باندې راتلونکو ټاکنو ته کارمندان ګمري او روزنه به ورکوي، مواد به انتقالیږي، ناظرین به دلته موجود وي تر څو موږ وتوانیږو ولس د ټاکنو ورځې نه مخته باید آګاه وي چې په کومو مناطقو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنې کوي او په کومو مناطقو کې امکان نه لري.
نو مخکې ویل کېدل چې 414 مرکزونو هغه امنیت نشي نیول کېدلی، د نوي لیست له مخې څومره مرکزونه پاتې شول چې په نظر کې وو چې باید خلاصې وي خو اوس د امنیت له امله نشي پرانیستل کېدلی؟
زبلک دا معلومات لکه بشتر شریک کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته شپږ د 315 مرکزونو امنیتي ارګانونو سره په اوله مرحله کې شریک کړو. د هغې جملې څخه 414 دوی یادوري کړو چې امنیتي نظام نه دی. د روسا د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه مرکزونه په حدود د 323 مرکزونو نیو ایجاد کړ په ټول افغانستان کې چې په 323 مرکزو کې شپږ مرکزونو دوی یادوري کړو چې امنیتي نظام نه دی، یعنی جام کې 440 مرکزونه کېدل. اما څور از مخته امنیتي ارګانونو یو لیست ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړه او چې دغه 440 مرکزونو څخه 40 مرکزونه په ټول افغانستان کې یادوري کړه او چې دوی بیرته امنیت تامینوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لیست هم قبول کړي. اما اوس د امنیتي ارګانونو نه غوښتنه دا کړې ده چې نور مرکزونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وانستوي وینلېږي، ځکه چې وخت ډیر کم پاتې ټاکنو ته د پلان په اساس باندې موږ ګمارنې ته ضرورت لرو، موږ انتقال ته ضرورت لرو، ناظر به نظارت لپاره ترتیبات ونیسي، مدني ټولنه باید مشاهده او نظارت ته ترتیبات ونیسي چې اوس نه وخت ده. یعنی په جام کې په حدود د 396 مرکزونه په ټول افغانستان کې بند دي، باقي مرکزونه خلاص دي. چې 6015 مرکزونه 15 مرکزونه به خلاص وي د لیک ټاکنې کېږي.
امرخیل صاحب، کوم هغه ولایتونه دي چې په غو کې لټوله نه زیات هغه د رای ورکول مرکزونه به بند پاتې وي، یا کوم سیمې دي کده چې په دې اړه معلومات ورکړي؟
موږ بدبختانه بیا هم هلمند په جنوبي سمت کې یو د هغو ولایتو د چډیر مرکزونه پکې بند دي. فرادا مثلا، بادغیس، غورده او همدارنګه بدخشان کې هم لرو، په سریپل کې لرو، پروان کې لرو، زین نور ولایت په شرقي ولایت کې کونړ کې او همدارنګه لغمان کې هم مرکزونه وجود لري، نورستان کې چې مرکزونه پکې بند دي. اما خوشبختانه اکثریت مراکز د په مقایسه د 2009 او 2010 د ځل ډیر مراکز ته ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیولې، بستبندي تکمیل شوی، کارمندانو ګمارنه باندې کار پیل شوی ده، همدارنګه روزنه ورکول کېږي، د اغاهیامه پروګرامونه شروع دي. نو دا یو اطمینان د افغانستان خلکو ته چې دالیس اوس نهایی کېدل او په وخت زمان نهایی.
بله ده زبیر جمن مرکمو ده تاکنو ده خپلو کمیسیون ده دارال انشارل رئیس یاول حق امرخیل سر وارده غلی امرخیلو ویل چه پر طول افغانستان که با شپک زرو سو پینزاوی مرکزون خلاص وی خود دریس و شپک نوی با بند پاتی وی ده دریس و شپک نوی بند پاتی شوی مرکزون دیره پا هلمند، فرا، بادغیس، غور، بدخشان، سرپل، کنر، لغمان او نورستان ولایتونه که موجود دی. بیا به هم د انتخاباتو یو مسلې تر شو راتلونکو انتخاباتو ته د خلکو د نوم لیکنې لړۍ په بیړه سره پر مخ روانه او له کومې امنیتي پیښې سره مخ شوې نه ده. له دې څرګندونو سره سره د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د نومونو لیکنې د یو مرکز مخې ته په لسګونو راټولو شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی چې په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. دوی هیله کوي چې دا مرکزونه دې زیات شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
دا چې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو د ورکړې پروسه څنګه پر مخ ځي او اوس مهال کوم ځای ته رسیدلې؟ د یک شنبه په ورځ د دې کارتونو د ورکړې یو مرکز ته ولاړو. دا مرکز د کابل ښار د اتمې ناحیې د امینې فدوي په لیسه کې تنظیم شوی و. د لیسې مخې ته په لسګونو کسان ولاړ او انتظار یې ایسته چې د رای ورکولو کارت ترلاسه کړي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل
نومې کدیر په بد نه ولاړ یو بس پته نه لګېږي خلک ننوځي نو بس سره خلک ډېر بې نظمه دي نظم دپاره داسې څوک نشته چې ټول نظم سره ودرېږي
کار روزګار هم پرېښی راغلي ولاړ چې نه تېرېږي څه به کوو.
دوی ویل د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله ځینې ساعتونه ساعتونه انتظار باسي او ځینې حتی په ټوله ورځ کې هم نشي کولی چې د رای ورکولو کار ترلاسه کړي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتل چې په کابل ښار کې دا مرکزونه زیات کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې د کارت ورکولو د مرکز مسؤول عبدالعزیز کاموال ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې د کارت ورکولو پروسه په ښه توګه پر مخ ځي.
تقریبا تر 300 پورې 500 پورې موږ د ورځې ثبت لرو. هغه خلک دلته موږ ته ډېره مراجعه کوي چې ځوانان دي یا مخکې کارت یې ورکړی دی یا کارت جوړ شوی یا مثال د بل ولایت نه کابل ته راغلي وي. ښځې هم راځي او په ډېر لیوالتیا سره راځي او په دغه پروسه کې ګډون چې دی تر ډېره حده پورې ډېر ښه دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لپاره 140 مرکزونه فعال ساتلي دي. د دې کمیسیون چارواکو وویل په کابل کې 3، په ننګرهار، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې 2، او په نورو ولایتونو کې 1 مرکز پرانیستی دی. د رای ورکونکو نوم لیکنه د جوزا په میاشت کې پیل او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا د حمل د میاشتې تر 2 به دوام وکړي. دوی وای په پام کې د چتر ټاکلې نیټې وتوانېږي 400,000 په شرایطو برابر کسان د رایو ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې هم د اوس 140 د رایو ورکونې د کارتونو مراکز فعال دي. دا پروسه هم روانه ده. هر ورځ په زرګونو کسان دغه مراکزو ته راځي او د رایو کارت ترلاسه کوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه کسانو چې واجد شرایط یې د رای کارتونه اخیستي دي. د دې جملې څخه 15% یې اخیستي دي.
سره له دې چې د یاد کمیسیون چارواکي وایي په دې پروسه کې تر اوسه کومه امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې، خو له ځینو ولایتونو څخه رسېدلي خبرونه وایي چې په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله خلک نه دي توانېدلي چې دغو مرکزونو ته ورشي. په دې حکله د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې مرکزونو امنیت به وساتي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگي الوتکو د یک شنبه په سهار د افغانستان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځینو هوایي بمباري کړي. په دې بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اړه زبی شفق له پېښور راپور راکوي.
راپورونه وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي چې وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبړه وراړولې ده. پاکستاني رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله لیکلي دي چې د پاکستان جنگي الوتکو د یکشنبه په سهار د تیرا په توت درې او غیبي نیکنومو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو مرکزونه بمبار کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. راپورونه همدارز وایي چې په تیرا کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د بم جوړولو یو فابریکه هم له منځه تللې ده. د سیمه او تنو سیدونکو د غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی الوتکو د یک شنبه په سهار د تیرا بیلا ویلی سیمه بمبار کړي او په خبره چې لا هم په سیمه کې د الوتکو پروازونه روان دي. پاکستانی پوځ تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولې ته څیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي چې پاکستانی طالبانو د رواني میاشت په 11مه نیټه هغه برمته شوي 23 سرتیري ووژل چې په 2010 میلادي کال کې تختولي وو او همدارنګه د همدې میاشت په 19مه نیټه پېښور ته نږدې د آدم خېلو په دره کې د پاکستانی پوځ لوړ رتبه چارواکي میجر جانزیب په ډزو وواژه. د پاکستان جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا اړوند پټل ولسوالۍ کې هم د سخت دریځه وسلوالو مرکزونه بمبار کړي وو چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي وو. تیرا د خیبر ایجنسۍ لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده ګډه پوله لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام، انصار الاسلام او د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه پر ملي اردو او ځایي اربکیانو بریدونه کوي.
په افغانستان کې پوره 2:30 بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی محمد قاسم سولمل در اوروي.
ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د 1900 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د کونړ د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو لمخې تیر شپه وسلوالو په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یوې پوسې حمله وکړه، 1900 سرتیري وژل او 2 تنه ټپیان کړل. د انتخابات خپلوا کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لست یې نهایي کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي نور په دې لست کې بدلون نسي راتلی او له امنیتي ارګانونو غواړي چې نوي مرکزونه ور په ګوته نه کړي. په غزنی کې نن د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه د دې ښار د نومولو مراسم پیل شول. د اوکراین پلازمینه کیف نن په دې ښار کې تر درې ورځنیو مظاهرو وروسته آرام و. وسلوالو پرون د عراق د پوځ یو هلیکوپټر وویشت او د لنډ وخت لپاره یې په انبار ولایت کې یو شارګۍ ونیوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنونده های گرامی سلام، با برنامه این هفته صحت از رادیو زادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این برنامه که تا ساعت 3:30 به گونه زنده پخش میشه در مورد امراض مربوط به گلو و همچنان گلودردی ها و ای که عوامل از چی میباشه صحبت میکنیم. شما هم اگر در این مورد پرسش و یا نظر دارین میتونین به ما زنگ بزنین و سوالاتتون از مهمان ما مطرح بکنین. شماره های تماس با استدیوی ما است 0700 822 755 و 0799 20 35 40. در برنامه امروز دکتر صاحب خواجه میر حسرت مهربان متخصص امراض گوش و گلو را با خود داریم. ابتدا تشکر دکتر صاحب که مهمان برنامه ما شدین.
تشکر. من هم سلام خدا خدمت تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که دقایقی که اینجا هستیم به اونا یک کمی امید و کمک شده بتونم.
بله خب، میشه در اول کمی در مورد خود گلودردی صحبت بکنین که چی است و چگونه به وجود میاد در نزد انسان ها؟
تشکر. گلودردی خود در مجموع پیش تمام سنین میتونه از گلودردی های سطحی و عادی شروع تا به شدید و کشنده تر از حالت ضعیف تا به وخیم میتونه مصاب بسازه مریضا را. گلودردی میتونه تنها تانسلا یا مقادات لنفاوی که در سطح گلو است دیده میشه اونا را التهابی بسازه یا در مجموع تمام گلو را مصاب بسازه که میتونه دلائلش از طریق خود دهن و یا ای که از طریق بینی میکروب مداخله بکنه، بالاخره آرام آرام باعث درد شود، اعراضی چون خارش ایجاد بکنه، سلفه های متکرر ایجاد بکنه، آسرت بلعی یعنی قرد کردن دردناک که ما با شما لعاب دنیا لقمه رو قرد میکنیم دردناک باشه، آرام آرام این درد میتونه منتشر شود به طرف سر و به طرف گلو پایان تر به طرف نهایات که کمر و پاها اینا رو بگیره.
بله خب، یک موضوعی را که فکر میکنم در بین مردم هم بسیار مروج است و اصطلاح هم میگن که یکی میگن که گلودردی است و یکی میگن گلویش افتیده. این دو تا چی فرق داره؟
اصلا گلودردی است، افتیده اصطلاح وطنی ما است که میگن گلو افتیده. گلون خودم.
خب اردوش یک خب یک شنونده ما رو ریخت دارین. بله بفرمایید شنونده عزیز، خودم معرفی بکنین، برنامه ساعت از رادیو آزادی سوال تل مطرح بکنین، موضوع برنامه ما هم امراض مربوط به گلو است.
بله زاهدی از مزار شب برای شما صحبت میکنم. دکتر یک پرسوال میکنیم، نخانه یک مریض داریم امو گوش اضافه داره در گلو، کدام کدام چی درد میکنه؟ گلوش درد میکنه، چی گفتنی داره دکتر؟
چقدر وقت میشه که گلو درد هستن؟
زیاد وقت میشه. دکتر گفت که گوش اضافه هسته این نخانه زیاد بخشه.
چند سال هستن مریضتان؟
مریضش تقریبا 18 ساله. این رقم
رادیو منتظر باشین جوابتان رو برتان چه میکنم. تشکر از شما.
بله بفرمایید.
گوشت اضافه دارن یک اصطلاح معمول بین اکثریت و همتانای ما هست که مریضا که میان گوشت اضافه، هدف از اونا گلوندردی های متکرر و دوامداری که باعث درد ناحیه میشه، عسرت بالا ایجاد میکنه، تب، تعفن دهنده مریضا ایجاد میشه، درد پاها و کمر، کسالت و ماندگی گپا ایجاد میکنه، که اگر یک مریض در سال 4 بار 5 بار متکرر گلون درد میشه، با این گلون دردی ها عسرت بالا می داشته باشه، به اصطلاح دو طرف گلون عقدات لنفاوی دخامه میکنه که به اصطلاح مردم غدود میگن، اینا پیدا میشه، آرام آرام دردای متکرر پیدا میشه، مقاومت مریض با آن میاد، تب خفیف می داشته باشه، اینا همش میتونه که تکرار پیش مریض پیدا شوه. اگر یک سال دو سال این مشکل پیش مریض متداوم باشه، اونا کاندید عملیات هستن. برای از این هم دکتر صاحبا گفتن که گوشت اضافه به این مانا کنه متانسالا اگر قیهی و چرکی به شکل متداوم میشه، با چند دلیل ما او رو باید عملیات بکنیم که عوارض از او بر مریض میتونه پرابلمای کلان ایجاد بکنه، از جمله روماتیزم ها رو ایجاد بکنه، مشکلات با گرده ها ایجاد بکنه.
خب سرزی موضوع بدتر میم باز ما میپرسیم که گلودردی ها چی مشکلات را به وجود میاره، اما وقتی که اگر تانسال وجود می داشته باشه باید عملیات شود. بله
وجود می داشته باشه در صورتی که قابل عملیات باشه.
بله
عملیات
تشکر.
کل تانسالر ما عملیات نمی تونیم.
بله بله تشکر. خب شنونده دیگر ما روی خط هستن. بله بفرمایین، خود معرفی بکنین، سوالات را مطرح بکنین دوست عزیز. بله خب فکر می کنم تماس از این شنونده ما قطع شده. خب دکتر صاحب میشه شما با صحبتاتون ادامه بدین در مورد کمی اگر بیشتر معلومات بدین در مورد می تانسلا؟
تانسلا عبارت از عقدات لنفاوی است که اینا در سیستم دفاعی وجود ما و شما ارزش بسزای خدا داره. هر کدام از اینا در موقعیتی که قرار دارن، وقتی ما و شما غذا میگیریم، غذا با تماس از اینا می، هر گاده ای غذا توکسین می باشه، میکروب می باشه، پرابلم می باشه، اینجا نمونه گرفته میشه و از اینجا به دماغ اطلاع داده میشه که ما بتانیم از او استفاده خوب بکنیم. اگر به شکل متداوم خود تانسلا چرکی و التهابی میشه، باز نه تنها که وظایف خود خوب اجرا کرده نمیتونه، باعث ایجاد معضله در وجود مریض میشه که بیشتر گفتیم اعراضش که نمی پرابلم ها رو پیدا میکنه. در اگر این دوامدار عملیات نشه، میتونه که باعث روماتیزم ها بشه، در گرده ها مشکلات ایجاد بکنه، باعث تکلیف در قلب شوه، نفس تنگی ها ایجاد بکنه، بخارا و جلدی ایجاد بکنه، مریض بیوشته ها شد و وزن ببازه. اینی که پا پرابلم ها به شکل متداوم میتونم مریض آزار بده، تا ای که بتانیم اگر از چیزایی که باعث تکلیف میشه، مثلا مخرشات، مخرشات همیش میتونه ترشی باشه، مرچ باشه، یخی باشه زیاد، داغ باشه، یک چیزی هوای بسیار گرم باشه، هوای بسیار سرد باشه. یک فامیل معمولا عادت دارن که همیشه سر دسترخوانشان مرچ و مصاله و اینا زیاد میخورن.
خب یعنی همه باید پرهیز بکنن از خوردن از
کسانی که پرابلم دارن نه؟ خب من میتونم مثلا که همین باشه.
پیش از اینکه شما دکتر صاحب ادامه بدین به صحبتاتون، شنونده دیگه ما رو خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، خود معرفی بکنین، سوالات را مطرح بکنین. پشتو خبری وکا ورورا، سلام علیکم.
مام مشکل دا غرض نه وښ نه کندو دا یو کال ده تقریبا دا وژونه کاکی د دې مشکل چې لري ډاکټر کمن پښتنه
وژونه کاکی
خو
څو کال نه دی
یو کال دی وکړو جو میاشته
خیرن خیرن خونه دی وګونه
خیر کاکی بسرانی
سیده سیده تشکر.
خب دوستم خدا معرفیم نکردن و نگذارن که کجا نگذاریم، میشه
بسیار غضب بودن
جوابشان نبوگین، مشکل داشتن. بعد
گوشایشان گفت بسیار خارش میکنه، بسیار سوزش میکنه، حتما اینا با چیزی با وسیله او گوش اذیت میکنن. یک تعداد دوستا اینجا خوب وقت است که ما این پیام برسانم که با اونا در تماس هستین، امروش صحبت میکنین، او از کلی موتر در گوش خود تیر کرده
پاک کرده میرانی،
این کارا میتونه پرابلم هایی را ایجاد بکنه. شما عملا در جامعه دیدین که کلی موتر، سیخک موی، چوب گوگرد، هر چی را به گوش مداخله کردن و تو دادن و پاک کردن گوش هیچ گاه لازم نیست، برای اینکه سیستم مشخص برای گوش خداوند جور کرده که عموم جور میشه، می رنگ زرد موم نرم دار، وقتی که وظیفه ازو ختم شد بیرون میبره. اینا کوشش میکنن که امور به زور خود بکشن، سیستمی که عموم جور میشه وقتش پوره شد خودش به بیرون کشیده میشه، ما باید از بیرون پاکش کنیم یک تلی.
اما از بیرون میشه کم واضح تر بگین که چی گونه این پاک شوه؟
هیچ وقت پاک خودش پاک میشه، به این دلیل در داخل مجرای گوش مویکای کوچک کوچک است، امی موم شکل تغییر یافته عرق است که اونجا تولید میشه، وقتی اونجا وظایف خود داره که مجرا چرب نگاه میکنه، خاصیت چسبندگی داره که نمیتونه حشره از تیر شود و ضد عفونی کننده مواد در ترکیب ازی است که ضد عفونی کننده است. اگر ما شما مداخله میکنیم، اینمی سیستمی که این وقتش پوره شد توسط مویکا آورده میشه ددان مجرای گوش در بیرون گوش خارجی رسانده میشه، ما شما بیرونش پاک کنیم، اما داخلش هیچگاه با چیز مداخله نکنیم، خصوصا چیزای تیز و تردیدی و تروما ایجاد نکنیم که تا او سوخت نکنه، درد نکنه، پرابلم پیدا نشه. میمانه سوال از این برادر که اینا طفلک خود به یک متخصص گوش و گلو ببرن، از حال تصمیم میگیرن که هر زمان حمام میکنه پخته چرب و پنبه چرب در گوش از این ببانن که از رفتن قف و او اینا جلوگیری شوه، دزم خوردن یک تعداد گپاره بینیش یک بار دیده شوه که بندش نداشته باشه، گلیش پرابلم نداشته باشه که بینی و گلون عوارضشون بر بینی
خب در صورت پیش دکتر متخصص باید برده شه.
یک بار مراجعه بکن.
بله خب شنونده دیگر رو خط دارین، بفرمایید دوست عزیز.
سلام.
و علیکم سلام، از کجا زنگ زدین خواهم معرفی بکنین؟ بله بفرمایید، شما روی خط هستین. بله خب فکر میکنم که تماس از این دوست ما هم قطع شد. شما پیشتر تقریبا دکتر صاحب اشاره کردین که به مشکلات گوش و گلو، این چقدر ارتباط داره گوش و گلو و بینی با هم؟ وقتی که یکیش مصاب با کدام مشکل میشه، بله، ارتباط دارن اینا؟
بله مستقیما بینی و گلون با گوش یک مجرای دارن که از طریق از اینجا تحویه صورت میگیره با گوش. هرگاه بینی، این بسیار ساده تر میتونیم، وقتی که بینی مریض بندش ایجاد میکنه با دلیل مکانیکی، مثلا استخوان بینی کج است نه، یا گوشت ده اونجا بسیار میپنده ریزش میکنه مریض، خصوصا پیش تفلای خورد، عموما این انتان از طریق بینی یا از طریق کام مجرایی که بر گوش رفته انتان انتقال میده میره به گوش. عموما گوش دردی تفلای خورد به چی دلیل پیدا میشه؟ مادر طفل خود شیر میده، اوار طفلک خودم میمونه شیر میته، ای که شیر در گلونش پرید، یک پارچه از شیر با میکروب یک جا شده میره به طرف گوشا، طفلای خورده در کلینیک زیادتر میرن که چرک افرازات از گوششان سر میکنه، گوش دردی ها ایجاد میشه. گلو همچنان همزمان التهاب تانسلا و بقیه قسمت های گلون میتونن میکروب از این مجرا انتقال و به گوش و ضررش به گوش برسه. به شکل ارزت رو گرا سرچپه نمیتونه گوش به یا مشکل جور کنه، ولی هر دو بینی و گلون خصوصا میتونه پرابلم ساز باشه به گوش. بله.
خب شنونده دیگر ما روی خط هست. بله بفرمایید.
بله
بفرمایید. سلام. و علیکم سلام، خود معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟
سلام علیکم، خبری کم دکتر صدا تا سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مشکل داره من فکر داره که چو کلمه که از ما غوگونه خوگیدل بیا دیر دوا می روخ لیو فایده ما ده بیا لگرسته چو کلمه کشپا کلمه سیر دخته تا وره اگر از غوگونه فری می دولا بیاره تو ولی ساد غوگو فردیش که دروست پشت نداره جاز غوگو فردیه که اول کیگی او کنه.
چه سوال دکتر شما کردارین دوست ماینه؟ خب شما میتونین جوابتان از طریق رادیو بشنوین. تشکر. مهربانی دکتر صاحب.
برادر ما سوال کردن که مشکل داشتم، بالاخره رفتم پیش دکتر گوش و گلو، گوشای مرا اونا ششتن و پاک کردن، وقتی که دیدن که پاک شد پرده گوش سوراخ شده بود و میخواهی که پرده گوش پیوند بکنه، در صورتی که یک قسمت کمی از پرده گوش شما خراب شده باشه و شنوایی بسیار خوب داشته باشین یا تا 80-70% هم که شنوایی داشته باشین، میتونین از امو استفاده بکنین، در صورت که ساحه تخریب پرده گوشتان زیاد باشه که همزمان با او شنواییتان هم تناقص پیدا کرده باشه، یعنی شنواییتان کم شده باشه. چرک افرازات از گوشتان بیایه حتما نیاز داره که پیوند پرده گوش شوه. بله دست تمام دنیای معمول است پیوند پرده گوش میشه، به مریض کمک میشه تا افرازات چرک دوام داره که از گوشتان جلو از او گرفته شوه و همزمان یک قسمتی از شنوایی تان هم آدم میتونه شوه با پیوند پرده گوش، در صورتی که بینی تان بست بند نباشه.
بله خب مسئله دیگه ای است که اگر خب فکر میکنم تلفن دیگه داریم شنونده ما روی خط هستن. بله بفرمایید دوست عزیز.
سلام علیکم جان، سر بشر سر بخیر.
تشکر، خدا معرفی بکنین، سوالات را مطرح بکنین.
روجان گوش جان در فرات در سر علی کنید گرانی در کلیف روجان از ما یو خری وزنه ټول عمر داس دغه نو چرکو دغه شي او بجنه د توې ډاکټران ته ډیر هم خارج دې منځ کو ته ټول ځل نه دغه غاټه من ورته کړي ډاکټر زه بوستانه ګون چې دغه علاج ترګن کې دې مشته وای او نو په انده ته نور بوستانه مالی کو کدا دا یو د ګوش ګل پر برابر بوستانه علي
اوس په غوګونو کې چیش تکلیف دی اوس
اوس روزانه به څکرا دغه شي او بجنه د توې دغه نو چرکو ځین روان دې څکرا د دې ایمان
چرکه بعد بویم کی
او دا چې بعد بوی کی چې بیسې دا ګټه بلاس نه تراخو تا کې نو ورته کی د څه مو هغه وړا تر دا
اوردل څنګه دی اوردل
او څنګه دی راځه
اوري په وګونې کی اوري
او مکمل اوري مکمل لکه ترې څخه چې راخو ورونه نور پاله دې خسر بس دا او بو دا نه و دا حسابونه کی
پازې بند نه دی
نه پازې هم بالکل ټیک دی ټول حسابونه سم
او استونی څنګه دی استونی هم جوړ دی
وڅنګه
راځه استونه درد نه کوي
یا استونه مکمل جوړ دي صرف دا یو مریض لري نو ټول تیار دي
صحیح ده در رادیو نه اور جواب درک ورته برور
خب تشکر میکنیم از شما. خب دکتر صاحب ما گرچه موضوع برنامه ما تنها امراض مربوط به گلو بود، حالا فکر میکنم شما هر دو موضوع رو سوال میکنن و شما هم متخصص هر دو بخش هستین، میشه بر دو سوالای شما جواب بدیم در دو بخش
به هر دو دیده صاحب به هر دو دیده دغه ورور ویل چې د ما خورکی دی هر وخت خیران دی غوګونه خیره کوي خیره بد بوی در کوي تداوی هم کړی د جواب دینه دی در کړی زه ورته وایم چې یواره یو متخصص ته ورسه چې د دې غوګو خیره واخلي او په لابراتوار کې کشت کی چې معلوم سي چې دغه مکروب د کوم نوع مکروب دی کوم دواګانې پکې تاثیر کوي کوم دواګانې تاثیر نه کوي یوالاره دغه دی چې اتمن د دې اوایي چرې نشو ورکولې دوا چې هر وخت لاسو ډاکټرونه تروسه د دوا اخیستیده کیدای سي مشخص یو متخصص ته ورسي د دې غوګونه یو څه خیر اخیستل کیږي په لابراتوار کې کشت کیږي چې مکروب د معلوم سو دوا د معلوم کیږي یوالاره بولالاره دغه دی چې اتمن پزی او سینوسونه باید چک سي پاسینوسو کې چرک به دغه چرک دغه غوږی دوامدار کیږي پاستونه کې تکلیف به دغه تکلیف دوامدار کیږي پز چې بند به لکه چې ادو کې به یا غوشه به چې پز لار بند سوید دغه باید خلاصي چې غوګونو خیرن کم سي د سې کېږي کې متخصص ته ورسي اول باید کش سي په دې خاطر چې اوس مقاوم سوید هر چانه دوا خسته ده د هر ډاکټر نه دوا خسته ده وکې دایسي کش سي د کش د نتیجې 100% دوا تداوی جواب که ای انشالله مخکل مخکل نه واغونه لمالوش و واسلین سر یوزه یوزه که دی چه ار وقت چه امام که ای چه اوبا و نزی انشالله خدای برتا شفا در که.
خب یعنی با منظر دکتر صاحب شما میگین اگر وقت که گوش یک کس مبسلات چرک که میگم اگر بیشتر میشه و بوی بد میته ای باید حتما در لابراتوار بوله شوه و یک خب بار چک شوه که چی مشکل
یک مریضی که چرک دوامدار مزمن از گوشش میایه یکی شکل حاد اکیوت است یکی شکل مزمن یا دوامدار است نه؟
بله.
اگر یک مریض دوامدار مشکل می داشته باشه باید یک کلچر شوه دیده شوه که کدام نوع مکروب است. یک نوع مکروب نمیتونه در گوش مسئول باشه، ده ها مکروب در این میتونه مسئولیت داشته باشه. یک نوعش که بسیار خراب است بوی بد داره همزمان میشه که نمونیش گرفته شوه به لابراتوار داده شوه کشت میشه، کشت انتیبیوگرام شد، انتیبیوتیکش مشخص میشه تداوی و ززم امو دلایل دیگه هم که در اطراف گوش است بیشتر باشه. ما گفتم که بینی مثلا نه یا گلون
بله.
هر دوی از یا میتونه پرابلم ساز باشه برای گوش که اگر در اونجا معامل موجود می باشه اونام جز تداویست که برطرف شان.
خب شنونده دیگر روی خط داریم. بله بفرمایید دوست عزیز، خود معرفی بکنین. برنامه صحت از رادیو زادی است و موضوع برنامه ما هم امراض مربوط به گوش و گلو است.
خبر محترم صاحب محمد باز سپتا کو سلامونه ول او دا زاد دو سر کوم کول یو کو سلامونه ول کو نا اساس ملنا ډاکټر صاحب
بله تشکر کم ضعیفتر میه خو بازم شنیدم میشه بفرمایید
از ما ورور از ما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا ګوشت ګلوم د ما اصلي د سټیټ پاپولیشن دا خو یو او علاج شي شي دی په لږ شي شي او دا په سټیټ کې فرخ لري چې د انسان څنګه ورته سره شي چې مالي او پرګټوالو دا غتر فرخ لري چې نه لږه مرض
بله خب چی سوال دارین دکتر صاحب یا
سوال نه
خب تشکر میکنیم از شما میشه شما جوابتون از طریق رادیو بشنوین بله میرمانی دکتر صاحب
دای وایل چه گوشت و گلو اصلی سبب چی شده گوشت و گلو اغا تا دای ادف دغا دای چه اما اغا تنسلونه چه مکررن التهابی کیگی مرزی کیگی او مریض تا تکلیف درد مشکلات پیدا کهی دلائل که دایسی پا خالو بایی یو چا مرچ دیر خوری یو چا دیر ساله نوشابه خوری دیر سرد یخ نوشابه خوری مثلا نه یو چا پا یو تاوده زایی که وظیفه لدی کار کهی یا دیر هوا سرد بایی
یعنی نوشابه زیاد میگن سرد خوردن است چرا که شنونده حتما بله کسا در خصوصا در وقت که هوا گرم میباشه تلاش میکنن که چیز سرد بنوشن خصوصا نوشابه ها
بسیار تاثیر داره بله این در جمله مخارشات میایه راسو
بله
ورورته چې مکررن دغه د شیانو مرچ ترشی دغه مخارشات استفاده کوي کې دایسي دغه مستقیما منفی تاثیر خوري دغه خوري چې موږ په دغه موید کې تنفس کوو په خوله کې راځي د هزاران میکروب کېشته دي نسته دغه په پستونی کې تاثیر منفی کوي هر وخت چې مکررن یو مریض ته ګلو دردی تکلیف درکوي کیدای سي په کال کې درې سلور یا شپږ یا پنځه وارې ستوني په درد کیږي په خوله کې بوی پیدا کیږي درد پیدا کیږي په پښو کې په ملا کې درد پیدا کیږي دغه بیا کاندي د عملیات دی په دې کې سن مشخص درې سلور کال وروسته تر پنځه کال کیدای سي عملیات وسی په نارینه او ښځه او فرق نه لري دواړه یو
تشکر بفرمایئ شنوندې عزیز شما روی خط هستین خود معرفي وکړئ سوالات را مطرح وکړئ
بلې ډاکټر تاسو سلام تاسو ته ورنې کوم او همدارنګ تاسو درنه ملمتا کوم له کلی غربان تاسو ته مسکي
تشکر مهرباني
ډېر زیات مننه به هڅه دی یو مشکل لرم د چکل البته مشکل شخصا زما دی کله چې سهار وختي له خوب څخه پاڅېږم منو دا چپه تر هغه وخت مې تر او بچو پرې تر اته بچو پرې باندې یا بل شي باندې چې یو سر کې وه منو بس اس کنه خلاص شګنو ډاکټر صاحب سهیل کوم چې توصیه وکي
تشکر باشه اگر شما سوال داشتن از پښتون میپرسم ډاکټر صاحب
یوازې یو وخت دی یا دوه وخت دی
ډاکټر صاحب
ډیر ژر تمنه نه البته یو غږ دی چپه طرف کې پازي خو مشکل نه لري
نه نه نور مشکل لرم چې په سهار وخت له خوب څخه پازي کې منو دا یو چپه طرف ته غږ مکمل تر او ترونی مجو پورې بند دي
ته په چپه خو کې یا په راسته خو کې
دوه طرف ته
صحیح ده منتظر اوسه دا کوم تکلیف نشته درته ان شاء الله هیڅ نه لري
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر دوست ما بودن از دری قربند مهربانی دکتر صاحب.
اینا گفتن که یک گوشم صبح که از خواب بیدار میشم باز بند میباشه باز یک نیم ساعت یک ساعت دو ساعت که تیر شد باز باز میشه.
بله.
حتما ده اینجا تجمع موم است. بیشتر که با شما گفتم که
بله، همو بسلا چرک میگن مردم.
این مردم چرک میگه ولی اصلا اصطلاح طبی موم است که یک چیز اضافگی نیست، فقط به درد و گوش میخوره، شکل تغییر یافته عرقه. امی موم گوش میگن اینجا در گوش از اینا زیاد تجمع کرده زیاد پر شده وقتی که به یک طرف خو میکنن حرارت که رسید گرم که شد مقدار از او زیاد میشه تمام مجرای از گوش بند میکنن وقتی که استاده شد در حرکت شد نظر به گرویتیشن زمین آرام آرام ای هوا که رسید همزمان خودش خورد میشه یک کوچک مجرای در اینجا پیدا میشه که ای بشنوه بهترین راهش به یک دکتر گوش و گلو مراجعه میکنی اگر دقیق نمی موم یا واکس در اونجا زیاد تجمع کنه کری ناقله رو به وجود میاره دکتر باله گوش معاینه خواد کرد میبینه اگر امی واکس بود به شما یک چند روز گلیسرین یک روغن است توصیه میکنه که او را میچکانه نرم میشه باز میرین برستان میشه یک گوشتان جور تیار میشه چیز قابل تشویش نیست انشالله
ولی خب شنگه اگر روی خط داریم خب فکر میکنم که تماس از دوست ما هم قطع شده. دکتر صاحب، یک مسئله جالبی است که بسیاری وقت دیده شده که همین گوش ها به اصطلاح خارش میکنه و مردم با کلک خود یا با
چوب
گوگرد ایگه پا ایره
با کلک همیشه شما که امام میکنین
بله.
یک روی پاک میگیرین، گوش دانه به یک طرف، شور میتین سایوان گوش شور میتین میتین که کمی محتوی او که پایی که اونجا بود برای بیرون پاک شوه. یا ای که خارش میکنه با نوک انگشتتان میتونین گوش دانه شور بتین، این خارش برطرف میشه. با مداخله کردن با چیزایی که نکته دست و به اصطلاح تردیدی و ترامویست در داخل گوش مشکل بر خود جور خواهد کردین که با مداخله پاکاری بله. پا تکلیف میشه.
بله بفرمایید شنوند عزیز، برنامه صحت از رادیو زدی از خود معرفی بکنین، سوالات را مطرح کنین.
سلام علیکم دکتر صاحب، از بلاستم از خوشحال خان عمرای شما بخواهم
بپرسم. بفرمایید از بلاخان خان سوالات را مطرح بکنین.
از دکتر صاحب یک سوال مطرح، یک بچه که مک سال است نیسی سال میشه که نیم تکلیف داره، چون که میره مرز ریزش ایره بگیره بسیار ایره بازار میکنه، دماغش مکمل بند تنفس میکنه از بینی، حتی دانش که واش شو تنفس کرده میتونه، اگر دانش واش نشه دیگه تنفس نمیتونه، بیخی زیاد به مشکل.
اکثرا ریزش میکنه بچه اکتون؟
اکثرا زیادتر وقت ریزش میکنه.
عدسه زیاد میزنه؟
بس نه اکثرش نمیزنه.
او شفاف پاک از بینیش گاهی ایچ نمیه؟
بلا او از چشمش هم میه، از بینیش هم او میه، استفاق هم کتش میکنه.
از شما دو نفر از پدر و مادرش کدامتان ریزش نداشتین؟
نه خیر نه
خب دکل
از من تبلای ما که از سگانگی هست، چون یک چکی بگیره باز میگیری دیگاش جور سپجاتی رو بازاب نمیکنه، یک شکسی رو بسیار بازاب میکنه.
ایگک بونی ضعیف نداره؟
ضعیف هستک بلا، یک ذرا ضعیف پرسیر ضعیف هستک، سرمیتش که سرعده بسیار پرسیر میکنه.
غیر از
ریزش
اگر ریزش نداشته باشه بچه که بینیش بند میشه؟
بینیش بند میشه که آن وقت بند میشه، نیجات بند نمیشه.
او دانش در بالشت سوال های مره کتا جواب دین، او دانش در بالشت میره؟
بلا.
خب منتظر باشین از بلا جان، من از طریق رادیو برتون مشغول. خواهش میکنم پناه به خدا. این الرژی و ریزش دوامدار پیش طفلک از اینا که همزمان با افرازات و آبمانند می باشه باعث میشه بینی بندش پیدا بکنه. بله بینی وقتی که بند شد تنفس از طریق دهن شروع میشه که اصلا بینی عضو اساسی تنفس است که این وظیفه را ما شما در وقت مکیدان شیر پیش یک طفل نوزاد میتونیم واضح ببینیم.
نه.
که وقتی مصروف مکیدن شیر می باشه از طریق بینی واضح تنفس می گیره. هرگاه بینی بند شود طریق تنفس از طریق دهان شود بسا مشکلات با مریض ایجاد می کنه که
شیر هم درست گرفتن نمی تانه
باشه، نه خود طفل خورد باشه شیر هم نتانست گرفتن، باز بالاخره سوی آزما و سوی تغذیه گپا پیدا می کنه. ریزش پیشی بچه به شکل متداوم و دوامدار بوده حتما ای از محیط کسب کرده، یا که اگه سوال داری من انتظار می مونم. خیر اگه مریض باشین که سوال کرده.
خب فکر میکنم شنم دیده گرم روی خط داریم،
میبینیم رو میرم ادامه میتونیم.
بله بفرمایید دوست عزیز، خود معرفی بکنین، سوالات رو مطرح کنین.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
شکر
باشین. تشکر. میشه بسا کوتاه سوالات رو مطرح بکنین، از کجا زنگ زدین؟
شما جیران بازم هستیم.
بله بفرمایید.
دکتر صاحب صبح که از خواب بیدار میشم هم یک بینی ما بند است، یکی بینی بند میشم.
تنها که از خواب بیدار میشی بینید بند میباشه یا یکی در جریان روز هم احساس میکنی که بند است؟
با روز هم میتونی میشه.
سردرد نیستی؟
نه.
به حوصله نمیشی؟ خیلی
بله فکر میکنم که تماس از دوست مخاطب شد. خب میشه با
الرژی از این بچه‌ها که از بولا باقی مونده سوال بله. پیشتر ما که میتونن به یک مرکزی مراجعه بکنن، به یک متخصص گوش و گلو اساسیت واکسیناش هم موجود است، اگر جلوش گرفته شه با یک ماسک با یک دستمال میتونن دماغای خود بسته کنن تا اینکه از گرد و خاکی که پاپ مسئول باشه، از عطر استفاده نکنن، در فامیل مادرش یا پدرش یا فامیل گلای
حالات گل... عطر مشکلی
عطر مستقیما تاثیر داره در ریزشش. گل
دانه گل تازه ده و تاقشان که زندگی خواب میکنن نباشه ای پرابلم ساز است. کالاگاکایش همه می کمپل و بالش دیناش همه شکتکی پوش بکنن که او گرد دیگه پا نداشته باشه. اگر ایوانات خانگی ده خانه دارن از او دوری دور باشه که پرابلم جور نکنه. و یک دلیل دیگه هم من ازشان سوال کردم که لاب دانشان صبح صبح ده بالش میره ایره میشه که یک بار ببری ده دکتر که مواد غایتی از یار یک معاینه بکنه. یک دلایل پیشی طفلای خورد عموما کرم دل میباشه که میشه که در روی ازو کمک لکه که سفید سفید هم پیدا شوه و صبح صبح که وقتی شما از خواب بیدار میشین میبینین که در بالش طفلک لاب دانش جاری شده رفته. اگر مواد غایتیش معاینه شوه تثبیت شوه که کرم داره تداوی ازو همزمان دو فایده میکنه که هم کرم از اما کم شوه هم یک دلیل برای ریزششان است ایره کمک بکنه و زیادتر از زمین دلایلی که میتونه باعث تکه شوه.
جواب از این دوست ما که بهتر زنگ زدن بعد از خبرها برشان میشه جواب بتین. دکتر صاحب شما یادداشت حتما گرفتین و حال رسیدیم به ساعت سه پس از چهار با وقت کابل. بخش اول برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. لطفا با ما باشین، ما برمیگردیم و حال همکارم سحر لیوال به استودیو آمده و خبرهای منطقه و جهان را به شما